روان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال پکې ساسي کوربنه يم ا تخنیکی چاره را سره میر احمد صفای مخې ته وړي نن په ځوان فکر پروګرام کې د انلاین زده کړو په اړه خبرې کوو د چې د انلاین خونځي څډول کار کوي څډول افغان انجونی کولای شي چې په دغه خونځي کې ځان ثبت او رجستر کړي ترڅو دغه زده کړو نه دوی ګټه پورته کړي هم ترنګ دغه خونځي چې دوی غواړي پکې ځان ثبت او رجستر کړي څومره انټرنیټ ته اړتیا لري په افغانستان کې اوس مهال انټرنیټ په کوم وضعیت کې ده او همدارنګه په دې به هم خبري وکړو چې په افغانستان کې د زده کړو په لار کې یاده چې د زده کړو یو کمپاینر متیولا ویسانی ول شوې دی په دې اړه به هم خبري وکړو چې اولی په دې روسیو کې هغه کسان چې د نجونو د زده کړو لپاره یاده چې په ټوله کې د زده کړو لپاره مبارزه کوي هغه په افغانستان کې نیول کیږي خبرونه ته مې قدرمنې ملمنی هم را بللې دي د خزد حقونو فعال قمر نیازی همدارنګه خاطره صفای او د انلاین خوانزی بنسټ ایخودونکې ملیحه نوری سره پرونه کې وصل شوې دي تاسو ټول قدرمنو ته خره غلاس ویم ستړي مشي اغلی نوری که تاسو ته په پایل کې راشو تاسو رته د خپل خوانزی پاړه وای ساسي انلاین خوانزی ته ډول کار کوي چې وخت مملا و تړل شي تاسو خوانزی افغانانو ته جوړ کړی
سلامونه اونې کې هیله کوم چې تاسو او تاسو د سندرکاران تور سره خاورو غوسیږي زه مليحه نوري یم او د منهی اکیډمي بنسټ خدون کریمه ما مليحه اکیډمي باندې دی چې د سقوط خاوروسته د مکاتب د انجونو پر مخ تړل سوي وو او زه په خپل هغه وخت کې استاد ما شخصي خوانځي کې ما درس ورکوله نو د دې هغه ما ته هغه وخت پیدا سه چې کله چې مکتبونه بیرته را شروع سه فقط شپږم صنفو پورې انجونې کولای سوای چې مکتبو ته ولاړ سي نو عمومي زه چې هر صنف ته زما زمي خپل شاګردان ته وایم چې خپل ویریم او په ورق کې ولیکي او کله چې دا ویری دوی لیک بیا وایم دا ویری راځي د صنف مخ کې وای او ځتی دای تاسو ویره ځتی ویره نه دا او کثافات کې واچوي همدغه سي هغه ورځو کې زه شپږم ټولګي ته بل دي چې د تغیرات وروسته مکتبونه تا پرانستل څه تللی و منو دغه صنف کې ما هم د خبرو کې تاسو خپل ویری ولیکي د دغه شپږم صنف جونې چې تعداد یې تقریبا شپږ وشنجونو ته رسیدل دوی ټول خپل ورقو کې او زه پیدا مند نه نه چې دوی بدالي کې چې د مونږ ویره دادا چې مونږ بل کال ته چې مونږ ارتقام مو ونه سو کړای چې مکتب ته ولاړ سو او کله چې دا ورق ما را ټول کړ یقینا چې ټول ویره هم دغه یو شی و چې دوی ویلای و چې مونږ له دې بیري و چې بل کال ته مونږ ونه سو کړای چې مکتب ته ولاړ سو هغه وخت یو انګیزه ما ته را پیدا سه چې که احیانا داسې یو شی دوی سره وسی او مکتب د دوی پر مخ بیرته خوشی نسی نو باید یو بدیل ما سره وسیږي چې دغه انجونې هلته وسي کړای خپل زده کړو ته ادامه ورکړي هغه وخت چې بیا ما دا تصمیم ونیول چې مليحه اکاډمي زه جوړې کړم او هماغه وخت نه ما پرې اکاډمي تخصص کار شو
اغلی نورې کدام راته وایي که چېرته یو شاګرد وغواړي او متعلم وغواړي چې تاسو سره دغه سیستم کې ځان ثبت راجستر کړي کوم لارې دي چې دوی وکولای شي دغه سیستم ته لاسرسی پیدا کړي
مونږ جدید الشمول وسی د پذیرښت هغه نه ظرفیت نه لرو ځکه پروسه کال چې مونږه برنامه شروع کړی او تقریبا شپږ سو انجونو سره کړی او دغه انجونې د واتساپ له لارې مونږ سره بنخلیدل بعد لاغې بایدو اکاونټونه جوړېدل مونږ سره په پلیټ فارم کې په هغه ایدو ان اف ټیز کریئیټ کړه او ثبت راجستر د دوی په ډیسکورډ کې مونږ سره کېدل صنفونه په دوی ډیسکورډ کې خپل ټاکل او بیا دوی په ډیګري کې خپل درسونه شروع کړل نو حال لپاره جدید شمول مونږه د پزیرښت ظرفیت نه لرو فقط ما غشپک سو انجونې د مونږ سرور لاندې مونږ سره درس وایي
غلی نوری که تاسو د شاګردان چې اوس مهال تاسو سره دي ته دوی د انټرنیټ د کیفیت په اړه وایي کولای شي درسونو ته په خپل وخت راشي یا که شکایت کوي چې افغانستان کې انټرنیټ ضعیف ده
نه مونږه کوم اکاونټ چې دوی ته کریئیټ کړی هغه کې ان اف ټي کې چې اکاونټ کریئیټ سوای مونږه په لینکونه دې سره وصل کړی چې سرعت د انټرنیټ دوی ته جګوي او انټرنیټ پکیجونه د مونږ لخوا دوی ته ورکول کیږي او انټرنیټ کې دوی کوم ستونزې نه لري
د استادانو په لمر ته وای تاسو چې کوم زمين تدریسوي دوی ته استادان نیولې دي سیستم څنګه ته یعنی زه په دې طریقه باندې خپل ځنه پويګم یعنی که چیرته یو مسله وغوړی تاسو هر مضمون ته شاګرد په بخنه سر هر مضمون ته بیل بیل استاد لري کې یو استاد وی څنګه وي
و دمن نصاب چې دا امریکایي نصاب دا او دل پر چې چون شاګردان غون دوی انګلیسي سره په اواله کې آشنایی نه درلودل نو دوی تم غ خپل هغه سپورټینګ کلاسز شروع ک او استادان دمن ټول فلیپینین ټیچرز دي استادان دي چې دوی ته درس ورکي فقط په څنګه کې هغه ترکیبي مزامین لکه پښتو دری او اسلامیات چې مونږ دوی ته په کریکولم کې یا نصاب کې ور علاوه کړای دا هغه بیا د افغان استادانو لخوا دوی ته تدریس کیږي
که په دې اړه مرته وایي تاسو چې کله دغه ښوونځي بنسټ کې خودلو دا په آنلاین توګه ټول کارونه کوي ثبت راجستر ته څه اړتیا وه یعنې تاسو نه داسې څه جزئیات غوښتل چې افغانستان کې ثبت راجستر کې یا بل ځای کې داسې یو څه ستونزه وه
دقیقا زبایدا ورالاوه کما چې زه اولنی څوک کما چې همدغه وسنی حکومت ماته د آنلاین مکتب امر را کړی خو وروسته دوی دننه فکر کوم کوم اختلاف د نظر چې دوی بیا ماته اجازه را نه کړه چې زه دا مکتب مخې ته وسم او که دوی هغه اجازه ماته را کړ بیا ماته یې اړتیا نه و چې زه
فکر کوم چې د ملهی په اړیکه کې څه ستونزه رامنځته شوه وربشو خطرې جانې ته خطرې صفې هم سره وصل شوې دي خطرې جانې تاسو هم ستړي مشي کته سي د آنلاین خوندیو په اړه ته وایي په ټوله کې په افغانستان کې اوس د نجونو پر مخ د خوندیو دروازې تړلې دي هر وخت شکایتونه چې افغانستان کې انټرنیټ کم ده کته ملهی جانې یادونه وکړه چې د دوی هغه کم سیستم شته انټرنیټ سرعت ښه کوي تاسو څه فکر کوئ دغه سیستم چې هلته اوس زیاتره بهر میشتي هڅه کوي داسې یو سیستم په لاره واچوي چې افغان نجونې یو ګټه ورسیږي آیا ګټه ورده؟
سلامونه او درنښت کته هم پر لیک زده کړې خپلې ګټې او زیانونه لري ځکه چې ټولګیواله او ښوونکو سره په فزیکي فضا کې نشتون په یو ډول انګیزه او اراده په ټوله کې له منځه وړي خو خوونی او روزنی ته د افغانستان د نجونو او انګیزه او اراده د غراس خور سره ده او بیا اوس مهال افغانستان کې همدا شرایط ورکوي چې لیک تر لګه آنلاین یا پر لیک زده کړې د نجونو ته ورکړل شي ځکه چې نجونی وسل زده کړو به برخې شوې دي ل خپل حق لومړنۍ او حقونو څخه به برخې دي په افغانستان کې په ټوله کې خځې چې ان د انسان له تصور لري د چې ولرز په د افغانستان پر خزو راتون کې واو د غورز هم راغله چې له دوه کلمو رئیس وسوینه شي کولای چې ذکري وکړي لکوره ووزی او یوازې د صاف استول اجازه لري چې څرګند نه دغه به هم کله چې واخیستل شي خو په هر صورت تر دې خو دې چې په افغانستان کې انجونی سره واینه نو خبره وایي زه فکر کوم انلاین ذکري تخبل لاره پاتې نه ده افغانستان کې وس انجونو پر مخ ته خوندزي او پانتونو دروازې تړلې دي که هر څومره د یو ټولګي په اندازه هم څوک کولای شي او لوسي پوره وي افغانستان کې د انلاین زده کړې ورکولای شي غوړه او خبره ده خو ګڼې ستونزې او ګڼ خندونه یې هم پر وړاندې پراته دي د لومړنیو اړتیاو نشتون لکه برېښنا انټرنیټ او نورو برېښنایي توکو ته لاسرسی چې خورا ستونزمنه ده ما له یو چا سره نن خبرې وکړې افغانستان کې مې ترې په دې تړاو پوښتنه وکړه کله چې تاسو همکارانو راسره وروستی کاوه چې نن به بحث لرو نو ما ورته وویل چې آنلاین زده کړې څنګه دي که ستاسو ماشومانو ته تر څنګه ستاسو په کلي کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیره بیا نجونو ته آنلاین زده کړې ورکړل شي زده کړو ته یې زړه ښه کاوه خو خواشینه پر دې وه چې باید هغوی په ډېرو ولایتونو کې ماشومان او نجونې کمپیوټر ته لاسرسی نه لري وایي ځینې کسان شته چې آن کمپیوټر نه پیژني چې څه ډول دی څنګه هغه کولای شي چې روښانه کړي او ترې ګټه پورته کړي وایي آن موږ خپله نه پوهېږو چې کمپیوټر څه ډول کارول کېږي نو څنګه به هغوی په پیل کې له هغه سره بلدتیا ومومي او وروسته دې بیا هغه د هغه پر مټ ترې ګټنه وکړي او زده کړې ترلاسه کړي خورا ستونزمنه چاره ده خو لدی بل لار هم نه ده پاتې چې موږ پرې فکر او غور وکړو ګن نور نور لارې شته چې باید پری وس پری کار وشي او وسنجول شي. سو دا چاره دی ورغوړی کی او دا دی د افغانستان انجونو لپاره د زکرو تر لاسه کولو زمينه وی چې کده شي بیا
یعنی په داسې شرایط کې به امکانات وي اغلی خاطرې په داسې شرایط کې به امکانات وي چې تاسو د انټرنیټ نه کارولو همدارنګه دا چې په افغانستان کې د دې سہولت انجونی نه لري چې غوي هتا ټلیفون یا کمپیوټر د لاسرسي ولري. آیا د کورنۍ اقتصاد د جوابوي چې دوی وکولای شي انجونو ته د انلاین زده کړو زمينه برابر کړي دغه وسایل چې اړتیا لري زده کړو ته دوی ورته مهیا کړي؟
له بده مرغه د افغانستان خلک په خو هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وو وسله اقتصادي فقر لا ډیر شوی او خلکان د شپې او غرمې ډوډۍ ته حیران وي. اوس چې د روژې مبارکه میاشت هم ده نو روژه ماتي ته دوی حیران وي چې څه به پیدا کړي کنه. ډېر داسې کسان شته چې خپلې دندې لاسه ورکړي دي که شخصي ادارو کې کار کوو یا دولتي بنسټونو کې کار کوو، اوس وزګار شوي دي او په ځای یې طالب ځواکونه راغلي دي او دفترونو کې میشت شوي او کار کوي. نو دا فکر کوم ستونزمنه ده. هغه اقتصادي ستونزه چې شته دا وایي پر وړاندې ستر خنډ وي، ځکه چې انټرنیټ باید خورا لوړه ده په افغانستان کې. تر څنګ یې برېښنا ضمانت هیڅوک نشي کوی او که د جنراتور پر مټ یې زمینه برابره کړي نو هغه هم لګښت غواړي. دا هغه ستونزې دي چې زه فکر کوم که په وړیا توګه آنلاین زده کړې افغانستان کې نجونو ته زمینه مساعد شي نو هغه هم ډېرې ننګونې لري. نو که چیرې د پیسو په بدل کې وي او لګښت ولري نو زه فکر کوم چې ډېر لږ شمېر نجونې به وشي کړی چې کورنۍ ورته دغه زمینه برابره کړي یا
لوسی پورا دی. ډېر مننه کور ودان. بیرته با اغلی نوری ته واشم چې دغه خبرې نیمه پاتې وي چې هغه ته تکمیل کی. اغلی نوری تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو هغه ځواب پاتې و چې د راجستر په برخه کې کوم ستونزو سره مخ شوی وي.
د راجستر برخه کې ما تاسو وویل چې اول کې دوی ماته د آنلاین امر را کړه و او ما غوښته چې هغه افغاني نصاب سره افغان نجونو ته موږ درسونه شروع کړو، خو پس ته فکر کوم کوم اختلاف نظر چې دننه وزارت د معرف کې و بیا ماته اجازه را نه کړه او دوی ویل که تاسو صنفونه هم سره شروع کړئ او دا کالم پوره سي دوی تعلیمي کار موږ اتفاقا نه ورکو. نو هغې لپاره ما بل بدیل باندې فکر وکړو او همدغه دا و چې زه باید بل مکتب سره خارج د افغانستان نه بهر یو چا سره باید قرارداد وکړم چې د دوی د ارتقا د صنف او بیرته آینده کې چې دوی مثلا وسی کړی چې پانتون ته او دیشان ته لارې ومومي. نو هغې لپاره باید بل مکتب سره قرارداد کېده، مونږ ابکه بک ال ال سی سره قرارداد کړی او د دوی د صنفونو ارتقا پروسس د نمرات او بالاخره پانتونون ته د اغه لارو پیدا کولو چاري دوی تر سره کوي او پروسس دوی کوي. خو ټول تر ټولو غټه مشکل ماته دا و چې دغه نصاب دغه ځکه د افغان انجونی افغاني نصاب سره بلات و او موږ چې دوی زخته ډیر مشکلات درلوده. نو چې نصاب تغیر وکړه اغه دې باعث چې د ما یو کال د تعلیمي ضایع سي، ځکه اغه یو کال به موږ سپورټنګ کلاسز ته ورکړ چې دوی تقویتي صنفونه او چې دوی انګلیسي باندې موږ کار وکړو تر څو چې دوی اغه زه به زده کړې وکړه او اوس بیا کرایسي چې نصاب دوی تعقیب کړي.
یعنی ستاسو کوم ښوونځی چې دا د پیو ډول باندې د بهرني ښوونځي سره وصل ده، بیا کوم شاګردان چې تاسو لري هغه مجبور دي چې فیس ورکړي؟
نه نه، ټول خدمات په وړیا توګه دوی ته ترسره کیږي. البته د انټرنیټ له مصارف څخه نیولې تر کمپیوټرونه او یا لپټاپونه چې دوی ته ورکول کیږي او نور ټول خدمات د مکتب لخوا وړیا په توګه دوی ته وړاندې کیږي.
مننه کور ودان. دغه یو پوښتنه چې مخکې ورته خاطرې جانې اشاره وکړه د هم مطرح کوم، کله چې تاسو د نجونی د سبتنام لپاره یعنی یو هغه پروسم چې په لاره چول او چې باید د دوی سبتنام وشي، په دې برخه کې د انګلیسي ستونزې خو تاسو یاد کړه، خو په ټوله کې کوم نجونو چې تاسو سره سبتنام کول دوی د انټرنیټ او همدارنګه دغه امکانات شي اوس په افغانستان کې اقتصاد ضعیفه ده، دوی د نور امکانات د دې شکایت کولو کنه که دغه ټول وسایل تاسو ورکړي علاوه د کمپیوټر نه؟
نه دا ټول وسایل مونږ دوی ته برابر کړی و او څنګه چې مونږ دوی رجستریشن شروع کړ مونږ یو لس انجونې په شروع کې دوی هم ټرین کړ او دغه یو لس انجونې بیا متبقي ده پنځه سوه یو وبخې یو نوي نور انجونو ته دوی راهنمایي وکړه او هغې نه وروسته بیا مونږ خپل صنفونه شروع کړي وو.
ډېره مننه تاسو ته بیرته راوګرځو. د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم راسره وصل شوې. اغلې نیازی تاسې ته هم ښه راغلاست وایم. که تاسې راته ووایئ په افغانستان کې نن موږ په آنلاین زده کړو بحث کوو، ستاسې په نظر دغه سیستم او دغه ډول زده کړې په افغانستان کې به یو کامیابه تجربه وي؟
سلامونه په سر کې تاسو ته، میلمنو ته او خاص تر افغان میرمنو ته چې دا اوسې ماغه ګوري، ورځ په خیر. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راشم چې که موږ تاسې خپل د اسلامي شریعت اصولو پر بنا باندې لاړ شو چې دغه پوهه څومره اړینه ده او هغه پوهه چې دقیقا انتقال شي او دقیقا اخیسته اوسي. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم دورې ته به لاړ شو چې کله هغوی او داس خلکو ته ور توضیح کوله، تشریح کوله، درس ورته ورکوو یا معلومات ورته ورکوو د اوداسه په اکله، نو بیا به اوبه ورسره واخیستله، لاړه به تمثیلي ډول بیا هغه کس ته ور وښودله چې په دا ډول باندې اوداس ترسره کیږي. نو د دې څخه جوته ده چې زده کړه تیوري او نظری باید دواړه ترسره شي. یعنی هیڅ وخت زده کړه داسې نه ترسره کیږي چې فقط آنلاین ماته وظیفه راکړه زه ترسره کړم او زه برته دغه وظیفه ما ترسره کړه تاسو برته دروازه دا به ښه نتیجه ورکړي، سل په سلو کې ښه نتیجه نه ورکړي. زه اصلا د دې پروسې طرفدار نه یم، خو بیا د مجبوریت په حالت کې د مشکلاتو سره سم چې فقط انجونې نا امید نسي او د غلړۍ قطع نسي، د دې لپاره به ښه وي چې د آنلاین صنفونه افغانستان کې ترسره شي، د انجونو دپاره دا پروسه شروع شي او دا مرستندویه موسسات په دې برخه کې فعالیت لري او فعالیت یې شروع کړی ده. د خور کې غږ مې واورېدله، همدغسې د میډیا د لارې څخه مې هم اورېدلې ده چې بعضې ولایاتو کې شروع سوی ده فعالیتونه، چې زما په اند د خاص نتیجه نه ورکوي خو بیا هم ښه ده.
خو مېرمن قمر، په افغانستان نه علاوه په نورو نړۍ کې زیاتره خلک اوس د انټرنیټ د لارې یا دا چې په آنلاین ډول باندې زده کړې کوي، که هغه د هرې ژبې وي یا ښوونځي وي، زیاتره لکه اوس مهال دا د اوکراین ماشومان چې نور هېوادونو کې اوسېږي دوی زیاتره په آنلاین ډول ښوونځي وایي. څه فکر کوئ که چیرې افغانستان کې د دې امکانات برابر شي بیا به هم ناکامه تجربه وي؟
ګورې هغوی چې دا اوس هم هغوی ډېر رسېدلي ملکونه دي، هغوی مخکې خپل په ملکو کې د دا هر څه تجربه کړې ده. متاسفانه چې افغانستان کې داسې حالت نشته، داسې شرایط مهیا نه ده. اول اقتصادي لحاظ څخه د افغانستان خلک ټول کمزوري دي، انټرنیټونه ډېر کمزوري دي، ټولو انټرنیټي مشکلات لري. ټول ورځ چې وینې فیسبوک کې دغه پوسټونه دي چې افغان بي سیم سیم کارت مې مات کړو، د روشن سیم کارت مې مات کړو، نور یې نه غواړم، دا شکایتونه دي د خلکو. په دې خاطر چې انټرنیټي سیستم هلته درست نه ده مهیا، خلکو ته فرصتونه کم دي مهیا. او بل دا چې موږ خلک دومره بلدتیا نه لري د دې سیستم سره، تر څو چې موږ بلدیږو، تر څو چې موږ واندیږو، تر څو چې موږ د دې څخه اخیستک مو دا یو خپل وخت غواړي. او وخت باید هغه وخت چې ذهن موږ آرام واوسېږو، موږ یو ځلې دا ټول عملي زده کړو بیا یې په کورو کې تیوري کار باندې وکړو.
یعنې فکر کوئ چې وخت به دې ته برابر شي چې موږ اول خونځي برابر شي، اول موږ نظریه او څه زده کړو بیا عملي ته لاړ شي، یعنی وخت به برابر شي؟
بله 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 بله، باید برابر شي. غوښتنه مو دغه ده، دغه التجا مو دغه ده، دغه فریاد مو دغه ده نړیوال ته، چې نړیوال دې سره همغږي سي، په اوسني نظام باندې فشار راوړي، تر څو چې په مکاتبو کې لومړی د مکاتبو دروازې خلاصې، پوهنتونونو دروازې خلاصې، دغه فرصتونه ټول دوی وویني، نظریې وویني، کار باندې وکړي عملي، بیا وروسته تر هغه که د ضرورت پر اساس باندې د پرمختللې ټکنالوژي څخه هر ډول استفاده وکړو، د سہولتونو سره سم، د کورنۍ د اجازه سره سم. تاسو ګورئ دغه یو فامیل کې خپل یو لرقي په دغه آنلاین تدریس کې پرزنټال نوم لیکنه ورته کړې ده، دغه ټول کورنۍ په تشویش کې دي چې د باندې مودې څخه سره د خپلې څخه ونوځي چې سبا په موږ باندې د نظام لخوا کوم فشار راځي. دغه ځوان چې د اختر په اول ورځ نه هم اوزه مربوطاتو پورې په کابل ښار کې ورسو، د اختر د روژې په اول ورځ پرونی مړی پیدا شو، د څه ګناه درلودله؟ چا ومنله چې ما اختطاف کړ، چا ومنله چې ما مړ کړ، چا ومنله چې دغه مجرم ده؟
بالکل، دا ویره هم کورنۍ سره وي. تاسو د خبرو په دوام همدې ته ادامه ورکو چې په افغانستان کې هغه کسان چې د زده کړو لپاره مخکې یادونه وکړه چې د زده کړو په ځنګل ډول د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوي، پرله پسې نیول کېږي، او د دې کسانو یو هم تیر ورځ متی الله ویسا نیول شوی دی. په دې اړه به دا راپور واورو. بیرته به راشو په افغانستان کې به د زده کړو پر وضعیت هم خبرې وکړو.
د قلملار بنسټ د مشر متی الله ویسا ورور عطاولا ویسا وایي طالبانو یې نن کور محاصره کړی، دوه ورونه یې ورته وهلي او د دوی د کورنیو غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه په خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیو خپره کړې او په کې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی.
دغه سي وحشي عمل، دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کیږي، د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کیږي، موږ دا غندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت تر دی، نه د یو ادارې ډول دی، د هیڅ ډول لري. دغه سي عمل چې هر څوک تر سره کوي، دا موږ غندو. موږ د کلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر رضاکار ډول باندې کار کړی دی، او بیا هم د خپل مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې مڅوک وایي هم مر د خپل مبارزات خطیر نه وي.
عطا الله ویسا ده هم وای چې طالبانو په زور د دوی کور تلاشی کړي، د متی الله ویسا او د دورونو ټلیفونونه او نور اسناد یې لزان سره وړي. هغه زیاتوي طالبان هڅه کوي د همونی سي خوداډ ور کوي چې یو خوندي ځای کړي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت وایانه د نافی ټکور سره مدا موضوع شریک کړه خو ځواب یې رانه کړ. د عطا الله ویسا ورور متی الله ویسا چې د افغان ماشومانو د زده کړو لپاره هڅه او کمپاین کوي، پرون د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان کې ونیو. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مند متی الله ویسا د نیولو لامل وپوښت. په ځواب کې وویل په دې اړه به معلومات وکړي، خو د ازادي راډیو له ډېر ټینګار سره سره یې د راپور تر خپرېدو معلومات شریک نه کړل. د طالبانو د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز مهم وپوښت خو ځواب یې رانه کړ. هخوا د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیولو په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما له طالبانو غوښتي څو روښانه کړي چې ولې د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا نیولی دی. یوناما نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ویسا ځای ځایګی د معلوم او کورنۍ یو حقوقي استازي ته لاسرسی د ورته برابر شي. د افغانستان لپاره د روپیه ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسر هم نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې ښاغلی ویسا له 2009 کال راهیسې په ټول هیواد کې د افغان هلکانو نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې بیا ویلي متی الله ویسا په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤولې هیدربار بیا د طالبانو د دې عمل په غبرګون کې د پوښتنې په شکل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکی به څه وي چې واکمنان یې د تعلیم پر وړاندې جنګیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بیرټ هم ویلي متی الله ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. هغه زیاته کړې د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقونو ته یې باید درناوی وشي. متی الله ویسا نږدې 14 کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره کمپاین ډوله مبارزه کوي. هغه په کلیو لري پرتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي. هغه له ښوونځیو پاتې شویو ماشومانو ته د زده کړو زمینه هم برابروي او تر خوا یې یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی چې د ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای دي. پر طالبانو نیوکه ده چې واک ته له رسېدو وروسته ټول هغه کسان په یو نه یو ډول یا نیولي یا ځپلي چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی.
اوس به هم اغلی خاطری ته ورشم. خاطری جانې، تاسې په راپور کې واورېدل چې ورځ مورس په افغانستان کې د نجونو او یا په ټوله کې د تعلیم یو مبارز نیول شوی دی. څه فکر کوئ په داسې شرایطو کې چې یو څوک 14 کاله د تعلیم لپاره مبارزه کوي هغه نیول کیږي، آیا په داسې یو هیواد کې به امکان وي چې موږ په آنلاین ډول باندې زده کړې ولرو؟ هغه کسان چې عملاً د هیواد دننه کار کوي هغوی نیول کیږي، آیا وخت به دې ته پاتې شي چې موږ ماشومان دې ته راضي کړو یا داسې یو امکانات ورته برابر کړو چې هغوی آنلاین ښوونځي وایي؟
پرته له شکه خورا ستونزمنه ده او خورا خوشینوونکې پدې ده چې کنور یې غندې او نیوکه پرې کوي، خو یوې خواته ښاغلي ویکا هېڅ ټوله مبارزه یې سوله ییزه وه او هېڅکله یې په ښکاره توګه په دغې ډلې نیوکه یا انتقاد نه و کړی، ځکه چې هغه غوښت چې خپلې مبارزې ته دې په سوله ییزه توګه دوام ورکړي، خو نن د هغه غږ هم غلی کړی شو او هغه هم نیول شوی دی او څومره سختې به اوس ګالي، څومره به پرې بده ورځ راغلی او څومره به بدې اوس وګالي. دا دغه لاره ګڼو نورو مبارزینو هم تېره کړې، غلی بیسا به یې هم تېر کړي او پر نورو به هم دغه ورځ راشي کچیرې دغه ډله پرې وپوهېږي چې روښنایي لپاره کار کوي، پوهې لپاره کار کوي او د هېواد ښیرازۍ او ودانۍ لپاره کار کوي، ځکه چې له پوهې او زده کړې پرته خو هېواد نه ودانېږي، نه ښیرازېږي، نه ابادېږي. نو څنګه دوی بیا عادت لري چې هېواد ودانوي، ابادوي؟ په کومه وسیله یې ابادوي؟ د چا پر مخ یې ابادوي؟ کله چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او هلکانو ته هم نصاب کې بدلون راولي، موږ اوس ګورو چې هلکان په کوم ډول ښوونځیو ته ځي. هیڅوک باور نه کوي چې هغه به د مکتب یا د ښوونځي ماشوم یا زلموټی وي، ځکه چې ورته وګوري نه یې کالي د ښوونځیو دي او نه یې هغه کتاب او کتابچې او بکسې، ځکه چې انګیزه په ټوله کې له منځه تللې ده. هغه ښوونکي چې راځي نیم نیمایي ښوونکي راځي، څه به ورته ورزده کوي او څه به په ټوکې ټکالي وي او بېرته به رخصتېږي. دا چې انګیزه له منځه ځي، نو په ټوله کورونو کې هم انګیزه له منځه تللې، نیمایي ځي نیمایي نه ځي، هغه چې ځي هم څه زده کړې ورته نشته دي، نو بله لاره نه ده پاتې. افغانستان کې دغه دوره پخوا هم یو نسل پخوا هم تیر کړی او دغه دوره پر نورو هم تیره شوې ده. ان تا کوي چې ښځې زده کړې کړي دي، حداقل لیک لوست خو به یې کولای شو. موږ د دې شاهدان یو چې په پټو کورونو کې پټ ښوونځي رامنځته شوي وو په هغه دوره کې. ما یې ډېرې کیسې اورېدلې دي، ما یې ډېرې بېلګې لیدلې دي. نو اوس آنلاین زده کړې نړۍ پرمختګ سره سم افغانستان کې چې اوس همدغه نیم نیمایي برېښنا یا انټرنټ شته، هغه څخه باید اوس کار واخیستل شي، په کار واچول شي. زما غوښتنه البته دا ده چې لومړی باید نړۍ راوننګو، یونسکو، یونیسف، ټول ملګري ملتونه، د زده کړو نور نړیوال بنسټونه او مرستندویان یې باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي.
اخلي خطری دلته یو پوښتنه مطرح کیږي، کله چې د یو ولس واکمنان هغوی زده کړو ته نه پرېږدي، نړیوال به موږ ته څه وکړي؟
نړیوال کولای شي کړنلاره وسنجوي. لومړی خو نړیوالې ټولنې پر دغې ډلې فشار نه دی راوستې، دا ټولو ته جوته ده. خپله نړیواله ټولنه پوهېږي، خپله طالبان پوهېږي او موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې پر دغې ډلې فشار نه دی راوستی. کوم بشري حقونو څخه دغه نړیوال او نړیواله ټولنه په ټوله کې ملاتړ کوي چې افغانستان وګړي ترې بې برخې دي؟ آیا د افغانستان ښځې انسانانو کې نه شمېرل کیږي؟ دوی ته په کوم لامل او په کوم دلیل حق نه ورکول کیږي او د حق ساتنې او خوندیتوب لپاره یې دفاع نه کیږي؟ نړۍ غټ نه پورته کوي، نړۍ پاملرنه نه کوي، نړۍ فشار نه راوړي؟ او
پښتنه همدلته ده، اغلی خاطرې پښتنه همدلته ده. یو کله چې یو ملت دننه داسې څوګونه لري، هغه دننه نه ځپل کیږي. اوس طالبان پر افغانستان واکمن دي، دوی ښځې په کور کې نه وي، نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، هغوی چې د تعلیم په برخه کار کوي دوی نیسي، وهل ټکول شکنجه ده، هر څه رامنځته کیږي. نو اوس په دې برخه کې څوک چې د افغانستان نه بهر ده، یا دا چې ستا درد هغه نه احساسوي، هغه چې تا سره نږدې ده هغه در باندې دومره ظلم کوي، بهرنۍ به تا لپاره څومره کار وکړي چې بالاخره تا ته هم یو ښه ژوند درکړي او هغه چې په تا ظلم کوي هغه هم اصلاح کړي؟
خو دغه درد هم بهرنۍ دی. اغلی فریدې فکر کوي چې دوی یعنی کورنۍ دي نه، هیڅکله یو د کور غړی هیڅکله د خپل لو خویندو او میندو پر دغه حالت نه خوښیږي، بلکې خفه کیږي. هر نارینه څخه چې موږ له ویرې پرته یو ځای کې کینوي او ورته ووایي چې طالبان نشته، ستا غږ نه اوري، فکر کوي چې ښځې دې باید ښوونځیو ته ولاړې نه شي، نه هیڅ کله په دې خوښ نه دی یو خفګان پر څرګندوي خو لویر خپل غږ نشي پورته کولای نارینه دا چې وز د هویره و تر کله لزان سره ساتي خدای خبر او دوی خپل پویږي خو طالبان د نورو د غوښتنې پر بنسټ دغه ګام پورته کړی او پر مسی بیا دوی نه غواړي چې خلک د دومره پوه وي خلک د دومره وروزل شي خلک د دومره له خپلو حقونو باخبري وي چې نوره وپوهېږي چې دغه ډله د بې ځایه پر دوی خپل فرمایش او غوښتنې پوره کوي دوی له بیرونه پریکړه نیسي دوی له بیرونه امر اخلي او په هیواد یې پلی کوي دوی خپله د افغانستان نه دي څنګه چې نړیوال پوهېږي اوس ترهګره ډله وه او ترهګره ډله حاکمه ده نو څنګه ترهګرې ډلې ته یې د یو هیواد او د هیواد د ټولو وګړو واک په لاس ورکړی چې څه دې خوښه وي هغه ترسره کوه خو د افغانستان کې خو انسانان دي تر کله به دغه وزغمي ډوډۍ نشته زده کړې نشته دي دنده نشته نور د افغانستان کې چې شی پاتې دي خورا ننګونکی دی وضعیت چې جدي نړیوال انساني لیدلوری ولري او سیاسي لید پرېږدي له سیاسي عینکو دې نه ګوري ورته زه فکر کوم خورا به خوشنوونکی وي چې دغه وضعیت لا هم دوام ومومي.
مننه کورودان تاسو بیرته وګرځو راځم اغلې نوري تاسو ته بل په ټوله کې په افغانستان کې پر زده کړو خبرې وکړې تاسې د آنلاین سیستم پر ګټو راته وایي او همدارنګه نیمګړتیاوې پکې څه دي؟
اجازه است مده فارسی یک ذره راحت تر است.
بله بله میتونم صحبت
کنم. اول میخوایم که در حیث صحبت های خاطره جان علاوه کنیم که ببینید اینترنشنال کمیونیتی یا سازمان های بین الملل اینا هیچ صلاحیت اجرایوی ندارند. اینا فقط صلاحیت دارند که در حد توجیه کردن یک عمل است و در حد این است که بهشان بگه تشویق کنه که این عمل باید صورت بگیره. بالاتر از اون صلاحیت اجرایوی نداره و وقتی که صلاحیت اجرایوی نداره به ما هیچ چیز کرده نمیتونند. در اون حد که میتونند اینا دستبکار هستند. در بخش دوم میخوایم اضافه کنم که ببینین حقوق اولیه شهروندان یک مملکت از طرف چارچوبات حکومت به اونا داده میشه. امی رقم که حق تعلیم یکی از حقوق اولیه است. این حق هم فقط دولت میتونه که برای ادبای همون کشور این حق برشان بده. این مسئله دوم وقتی که از طرف دولت این همی حقوق داده نمیشه این برای مکاتب آنلاین مثل ما و امثال ما که دیگه مکاتب باشه دیگه اکادمی ها باشه این بسیار مشکل است. مشکل به این دلیل است که ما نمیتونیم شما ببینید در حدود 1.5 میلیون دختر پارسال فکر کنم اینا از بخش دوره لیسه پس ماندن از دروس اینا به این تعداد هر سال اضافه میشه چون ارتقا وقتی که پیدا میکنن از صنف 6 به 7 این تعداد افزوده شده میره و این برای یک مکتب آنلاین هیچ قابل بس نیسته که اینا را به همشان خدمات تعلیمی ارائه کنن. به این منظور که شما ببینین من مثلا در پلتفرم هیچ مشکل ندارم، در پلتفرم من میتونم کم لیمیت شاگرد و یا به انتها شاگرد من بپذیرم، اما وقتی که بخش بودیجوی شما میسنجیم باز در بخش بودیجوی من نمیتونم که هم اینا را سپورت کنم و همین خدمات برشان ارائه شود چون من حکومت نیستم، من فقط یک شخص هستم که خدمات تعلیمی ارائه میکنم. و در قسمت از این که فکر کنم خانم قمر گفتن که اینا خوشبین نیستن با آنلاین، من بسیارم خوشبین هستم. ملیحا اکادمی اولین مکتب متاورس در سطح جهان است. به این معنا شما وقتی که داخل سیستم میشین به دنیای مجازی میرین که به اوجا کتابخانه است، به اوجا لابراتوار است و شاگرد خود آنان حس میکنه و در پالوی از اینکه صنفای ما صنفای مجازی است، ما صنفای آنلاین نداریم که اساتید ما به شکل آنلاین اونجا حضور پیدا میکنه و شاگردا از اونجا درس خود میکنه.
خیلی ملیحی که دغه ستوند ته اشاره وکړی اوس مال په افغانستان کې خلک شکایت کوي چې ولا دوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، په دې برخه کې څه وایي؟
دقیقاً ما موافق هستیم که اکثریت مردم ما با اینترنتی با این چیزا روبروی است، اما هیچ وقتی را بهانه نمیبینم به خاطر از اینکه یک دختر حتی یک روز از مکتب و از درس پس باره. حداقل 600 دختری که همراه من خوانده میتونه، 3000 که همراه یک آکادمی دیگه خوانده میتونه، خود از این بیاین برش خوشبین باشیم و زمینه را برش گسترده‌تر بسازیم. اگر فامیلا امیال ببینین واقعیت ها را اگر صحبت کنیم بر فیسبوک تمام افغانا اینترنت داره، اگر واقعیت ها را صحبت کنیم برای دیدن ویدیوهای یوتیوب تمام افغانا اینترنت داره و همیشان از اینترنت استفاده میکنه. امیره چرا بر درس دخترشان استفاده نمیکنه؟ امیره چرا زمینه رو برشان مساعد نمیکنه؟ 1000 افغانی که 999 افغانی ما پرداخت میکنیم به اینترنت از یا فکر نکنم در یک ماه به یک فامیل اینقدر گران بفته که نتونه که زمینه تحصیل هم مساعد کنه. وقتی شما در شرایط قرار میگیرین که هیچ بدیل ندارید، حکومت برتان خدمات تقدیم نمیکنه، در مکاتب بسته شده، پس گزینه جز از این ندارین. وقتی که میخواین که اولادتان با سواد شه، مجبور هستین که یک قیمت گزاف ربعی بپردازین. اگر ما بدیل دیگه می داشتیم، باز بدون شک ما به اون بدیل میرفتیم.
من تاسو بیرته راوګرزم مېرمن قمر، تاسو ته راځم. اغلی ملیهی دې موضوع ته اشاره وکړه چې کورنۍ که چرته وغواړي هغه پیسې چې د انټرنیټ په نورو برخو مصرفوي، خپلو نورو ته دې پر د زده کړو زمینه برابره کړي. څه فکر کوئ، آیا دا چې افغان نارینه اوس نشي کولی طالبانو پر وړاندې ودرېږي، د دوی په وړاندې غږ پورته کړي، هغوی که پورته کېږي او غږ کوي چې باید د نجونو ښوونځي خلاص شي، نیول کېږي، ټکول کېږي؟ لکه نن موږ مثال درلود، له دې نه وړاندې د پوهنتون استاد نیول شوی و، هغه هم چې د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین کوو. څه فکر کوئ، آیا دا به یو لار وی چې موږ افغان کورنۍ او تداسي وای ک چرته تاسو غږ نشي پورته کولای، خیره شي چې دومره هزینه خو وکړي چې خپل نوړو ته آنلاین زده کړو زمينه برابر کړي؟
ګوري، ما مخکې یادونه وکړله چې باوجود دې چې امکانات نشته، یعنی دومره اقتصاد قوي نه ده د خلکو، ورسره د غویره هم ده که یو څوک د قوي اقتصاد لري لکه تر لږه کولای شي چې خپل درته فرصت مهیا کړي، هغه هغه ویره هم لري ځکه چې هغه پوهېږي چې هغه څوک چې په دغه برخه کې فعالیت کوي، هغه دغسې په مرموز ډول وژل کېږي یا بندي کېږي یا وهل کېږي یا ټکول کېږي یا ځپل کېږي یا خدای نه کرده شل مشکلات نور سره مخ کېږي. نو زما سره خو بېخي دغه ستونزه راسره دغه ستونزه سره به مخ سمه. تاسو باور وکړئ، زه نن دومره مریض یم کم دا اوس ستا سره خبرې کوم، یو الله پوهېږي یو زه پوهېږم، مګر زه په دغه موضوع د پاره راغلی یم راډیو ته. تاسو سره مې وکړله باوجود دغه مریضۍ مې هم چې دغه موضوع زما خور ډېر ښه فکر لري چې په دغسې حالاتو کې چې رښتیا هم چې هېڅ شی نشته، هېڅ امکانات نشته، ښه ده چې یو فرصت څخه استفاده وکړي. که زر انجونې به هلمه فاته کېږي، خیر ده، په زرو کې د لس خو د یو علم ته لاسرسی پیدا کړي، دا به یو ښه فرصت وي. خو ورسره دغه تشویشونه دي، زه وایم که موږ ټول په کل کې د دغسې حالاتو سره چې مخ یو ده اوس، موږ خپل غږ اوچت نه کړو، نه به نړیوال فشار ګټه وکړي او نه به هم دا انټرنیټي سهولتونه، دا به ډېر لږ کسان به د دغه سهولت څخه برخمن شي. په کابل کې به یو څو کسه ته لکه چې
خو مېرمن قمر دلته یو بله پوښتنه کوم،
یو بله موسسه یو څو کسه هلمند او قندهار کې څه کوي؟ هغه خزانه ده، هغه د تعلیم حق نه لري؟
خو څوک به د میرمنو ته غږ پورته کوي؟ مخکې همدې ستونزې ته اشاره وشوه چې افغان نارینه دې وضعیت نه یریږي، او دا واقعیت ده چې موږ وینو. زه هر ځلې دا مثال ورکوم چې دغه د هغوی چې په سوله ییز ډول باندې هم د زده کړو لپاره کمپاین کوو نیول شوي دي، او نن چې کوم ټویټ د طالبانو په نمایندګۍ په ټویټر کې شوی، ویل شوي دي چې هغې مشکوکې داسې یو کړنې ترسره کولې او د همدې لپاره باید هغه دولت ته ځواب ورکړي. آیا د نجونو د زده کړو لپاره داسې ډول کمپاین څه ډول مشکوکو، او په ټوله کې کله چې نارینه په دغه ډول سوله ییز ډول باندې غږ پورته کوي، تاسو فکر کوئ چې خلک به راضي شي چې بیا به غږ پورته کړي؟
نو ګوري، دا که موږ تنا غږ پورته کوو دغه څه به سر کوبېږو. دغه غږ چې اوچته وي نارینه باید په دستجمعي ډول وي، ټول یو نظر سي، یو فکر سي، ټول یو ځل کښېني راسي چې موږ ته قناعت راکوي چې ولې ما لور درس ونه وایي، په کوم اصولو، په کوم قانون باندې، په کوم طریقه باندې که موږ ته مو قناعت راکړه، صحیح ده موږ خپل لورګانې کړو چې نور درس نه دی باندې وایي چې که غلط را ثابت کړه، او که صحیح ده نو ته ولې راسره نه منې؟ دا په دستجمعي ډول باندې دا ټول خلک افغانان ګرد خپله پورته، هیڅ وخت همسایه نه سي کولای چې ما د کور مشکل حل کړي تر څو چې ما خپل د کور خلک دته اماده نسی چې د امسایا نظر ته وګونیسي یا د امسایا مشورې ته وګونیسي یا ځان دغه ته اماده کی راحت کی چې ترڅو د یو چا څخه یو راهنمود وغواړي چې ترڅو ما سره کومک وکړه په دغه لار کې یو راهنمود راته په لاس راکړه دغه مشکل لرم. نو افغانان خپله مجبور مکلف دي. ټول پښتانه چې موږ اوس تر فشار لاندې ډېر د پښتنو مېرمنې دي، ځکه چې تر ډېره حده پورې موږ وینو چې زموږ د ازاره برادري او زموږ تاجک خوندې اکثر یې هم خارج ته لاړه ووتله، او څوک چې په افغانستان کې هم دي په داسې ولایاتو کې دي چې دغسې موسسات هم ته هم لاسرسی لري، یو خدمات ورته څه نا څه عرضه کېږي، یو څه شی ورته کېږي. خو هغه پښتنشینه مناطقو ته تاسې ورسئ، دغه څه ځان آګاه کوي چې هغه بدبخت هغه جلۍ نه ده، هغه حق نه لري، هغه افغانه نه ده چې درته وایي.
ستونزه چېرته ده؟ آیا دا موسسات خپله نه غواړي چې هلته ورشي که دا د سیمې خلک یې نه پرېږدي؟
خو خبره دغه تل چې اوس دلته موضوع داسې سوی ده چې دوی دغه نوسنۍ نظام نه یوازې دا چې د یو دهشتګرد په نامه یې پېژني، ورسره تر څنګ یې د پښتون په نامه یې پېژني. د پښتون د نامه څخه هم خلک اوس یو ډول ویره اخیستې ده. هېڅ اصلا خواته موسساتو توجه نه ده کړې پښتنو ته، هېڅ یې اصلا فعالیت شروع کړی نه ده. هېڅ اصلا هغوی ورته نجونې غوندې نه ښکاري کې، نه هغوی ورته انسانان غوندې ښکاري، نه بشر غوندې، چې هغوی هم په مشکل کې دي.
دا اوس مهال ځکه په تېرو شلو کلونو کې هم داسې و،
یعنی په تېر شلو کلونو کې به فیصدي درلودله، داسې نه و چې مطلق و، ځکه چې هلته موږ په هغه وخت کې بیا خپل د غږ د اوچتولو صلاحیت درلود، بیان ازادي و، غږ به مو اوچتوله که باوجود د دې فشارونه به و مشکلاتونه به و مبارزه به مو کوله. مګر اوس خو بیخي سل په سلو کې هغوی محو دي، اصلا څوک پوښتنه نه کوي، اصلا اخوا ته څوک یو هغه برخو ته څوک راځي نه د فعالیت لپاره. دا اوس ننګرهار کې دومره نجونې محصلینې ټول په کورو کې ناست دي، کومه موسسه ورته فعالیت شروع کړی ده؟ او که تاورې کوم موسسه فعالیت شروع کوي، یا کندوز کې شروع کوي، یا په کابل کې شروع کوي، یا په تخار کې شروع کوي، یا په مزار شریف شروع کوي، یو بام دوه هوا روان ده.
مننه کور ودان، تاسو به بیرته راوګرځو. اغلی خطرې تاسو ته راځم. مېرمن قمر اشاره وکړه چې د دې لپاره چې افغان نجونې وکولی شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، اړتیا ده چې ټول افغانان سره متحد شي او یو لاس شي، بعد له دې دوی په ګډه غږ پورته کړي او حاکم نظام ته قناعت ورکړي. په اوس شرایطو کې چې افغانان په اقتصادي لحاظ باندې ډېر ځپل شوي دي او دوی اړتیا لري چې خوراک لپاره ډوډۍ ولري، څه فکر کوي؟ کومه لار شته چې دغه افغانان ټول سره متحد شي او بالاخره راپورته شي د دغې ستونزې لپاره چې افغان نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او حل لار پیدا کړي؟
له بده مرغه ډېره ورته هیله منه نه یم، ځکه چې دا په یو ډول ذهنیت جوړونې او شعوري ویښتیا ته اړتیا لري چې په افغانستان کې هماغه پخوانۍ جګړې د طالبانو هماغه پخوانۍ دورې لامل ده چې نن هم زموږ خلک تر اوسه له خپلو حقونو څخه باخبره نه دي، او نجونو ته یې د لیک لوست اجازه ورنه کړه. موږ باید له دې سترګې پټې نه کړو. زه اغلې قمر ته عاجل او کامل شفا غواړم، او تر څنګ یې له دغې خبرې سره یې موافقه یم تر هغې چې ټول افغانان یو لاس او یو موټی نه شي او په یو لاس او یو موټی ډول یې غږ نه پورته کړی، نو خپلو حقونو ته به لاس ونه موندي او همدغه ډله به پرې حاکمه وي، همدغه ډله به خپلې غوښتنې پرې پلي کوي او د خپلو غوښتنو پر مټ به ترې تمه لري او له هغه پرته به ورته اجازه هم نه ورکوي. خو بله خبره مې دا ده چې راځئ موږ بحث د زده کړې لیک لوست، بحث د لږ تر لږه د انسانو حقونو بحث دی، نه قومي کوو. تر دې پخوا هم قومي و، اوس که موږ وګورو هغه جنډې سره وشاربونو خبره همدغه ځای ته ورستنېږي چې حاکمه ډله پښتانه دي، ټول مشران یې او سرتیری یې تر څنګ یې همدغه سیمو کې چې اغلې قمر یادونه وکړه چې پښتانه میشتو سیمو کې اړو پاملرنه ورته نه ده شوې، چې د هزاره خلکو ځوانان ووتل بهر ملکو ته، تاجکانو هم په یو ډول ځان ته زمینه برابره کړه، یا هم ووتل پښتانه نجونې دي پاتې دي. وو زما خوار پښتانه نجونې پاتې دي، تر څنګ یې نه وای ما یوازې هغوی پاتې دي، ډېر داسې نورې نجونې پاتې دي چې لرو پرتو ولایتونو کې دي، لیک لوست ته لاسرسی نه لري، نه یې لاره
وس هم نه لري خو ګناه پچا کی دا همدغه خلکو کی چې په خوای خپل زمانو ته اجازه ورکاولو نو تبې نیمایي اجازه ورکاو چې لاړ دي شي نن خو خبر دی چې زه په پټول توګه وس اجازه ورته نشته او دولت اجازه نه ورکوي دا زمونږ خپل ګناه دا ترقې چې هر یو څوک خپل ونه مني چې ګناه په ما کې دغه څنګه بنه خبرېږي د فکر کوم وس ارتیا د چ پټول کې هغه کې یو چاته وی کغه تاجک ته وی ک پښتون ته وی ک هزار ته وی ک ازبک ته وی خو لک تر لګ دی د انجونو پر مخ د لیک لوست دروازې پرانستل شي کې بات کې نه پرانستل کیږي دغه سی بنسټونه چې رامنځته شوی دی آنلاین د کړې د لاو غوړیږي اولاد دروازې پرانستل شي او پراخ شي ځکه چې لدی بل لار نشته خو مې یادونه وکړه چې بنسټونه لکه یونسکو او داسې نور ځایونه اجرایوي صلاحیت لري زه پوهیږم لیکن دوی کولی شي کړنلار وسنجوي خپرونې بودیجه دوی لري بیلابیلې بودیجې لري او ما وویل چې دوی باید پاملرنه د انجونو زده کړو ته وکړي ما ونه ویل چې هرومروي باید پلې کړي دوی که کړنلار ورته وسنجوي او موږ باید نړیواله ټولنه په ټوله کې دې ته قانې او راضي کړو چې بودیجه دې ورته ځانګړې کړي او تخنیکی برخه کې د افغانستان سره مرسته وکړي زه فکر کوم دومره به هم ستونزمنه نه وي په پټه توګه د خلک طالب د خلکو په کوټو کې خزای نه دی نیولی کولی شي زمینه مسایل کې نړۍ ورته موږ خپله قدرونه لرو داسې ځوانان لرو چې کولی شي په دې مدیریتي برخه کې یې د زده کړو په برخه کې یې سره لاس ورکړي او مرسته وکړي یا دې ورته نړیوال معاش ورکړي یا دې په وړیا توګه داسې ډېر ځوانان شدي زه خپل حاضر یم چې په دې برخه کې همکاري وکړم خو نړیوال لکړنلار باید وسنجول شي افغانستان ته ځکه چې ون جلی نه ده یوازې د خارونو ترکه خبره نه ده نورو پتو سیمو کې بس کوو موږ خورا ستونزمنه ده خو الکان وو ویجن ته باید پاملرنه وشي ځکه چې هغه بدلونه چې په نصاب کې روان دي یوازې نجونو نه بلکې الکان هم له غوره او سمو زده کړو بې برخې کوي
مننه کور ودان تاسو لپاره شروستي خبرې بم واورو اغلی نوري تاسو ته راځم خاطر جان اشاره وکړه چې دغه سیستم باید لری پروتو سیمو ته مغزول شي تاسو هم مخکې ول شي وازنه ستونزه په انلاین کې دا دی تاسو چې د خپل کم خنځې لري تاسو نشي کولای ډیر شاګردان ته دغه کم امکانات او دغه چې لري دا فرهم کړي څنګه کېدای شي چې دغه سیستم لا وغوړي یعنی داسې کوم لارې شته که چېرته بله کومه داسې بدیلې وي چې هغه یې وکولی شي په ټوله کې په مساویانه ډول باندې دغه خدمات وویشي
فلحال لپاره فکرونه کوم موږ داسې بدیل ولرو چې دغه سیستم موږ ټولو خلکو ته ایدې خدمات وړاندې کړو زه دغه ته یو شی غواړم ډېر په واضح توګه ووایم چې د یو اکډمیک ښځې په توګه او د انجونو د تعلیم د مدافع په توګه ما ته دغه فرق هیڅ نه کوي چې د ما په سرور کې پښتانه جلۍ درس وایي هزاره یې وایي تاجکې وایي که ازبکې وایي ما په سرور کې ټول هغه افغان انجونې چې لاسرسي لري او دلته درس وایي ما د هغوی تذکره نه ده لیدلی فقط دوی ما ته مراجعه کړی دی او دوی راغلي دي او ما هلته دوی ته هغه ځای ورته جوړ کړی چې دوی دغه درس ووایي زه غواړم دغه شی دلته اضافه کړم چې له قندهاره موږ دېرش انجونې لرو په سرور کې د ننګرهاره فکر کوم 15 انجونې دي او دغه سی نور سیمو کې هم موږ باز انجنیر لرو تر میمنه او مزار شریف تنا کابل ته خلاص سوی نه ده د ما برنامه دا یو خبره او بل خبره ده چې وګورئ له یو حقیقت څخه موږ سترګې نه سو پټولای هغه دا چې دغه شل کاله مخکې دغه ذهنیت سازی په قندهار کې په هلمند کې یا په قندوز کې یا د سی نور فراد ولایتونه تاسو نظر کې ونیسئ هغه ته دغه ذهنیت سازی بيخي سوی نه و چې باید تاسو انجنیر هم برابر حق لري تاسو د نو سره چې دوی درس وایي نو وګوره کله چې موږ جاست زو د یو اکاډمي په توګه چې موږ دغه اعلانات ورکه هغه علاقه چې په کابل کې دی ته وخدل څه کنه چې غونډه غوښتل چې باید ثبت او راجستر شي موږ سره هغه علاقه په قندار کې نه و هغه علاقه په ننګرهار کې نه و نو دا هغه مشکلات دي چې ډېر بنسټیز مشکلات دي او هغه فکر ونه کړم چې یو اکاډمي نسی کولای چې د یو کورنۍ هغه مشان قانې کړي تاسو باید خپل نجونې دا مسله او بل مسله زه فکر کوم چې فقط یوازینی لار دغه ده چې نن سبا چې کا اماغه ټول افغانان سره یو سیاسي دغه اوازونه نورم پیاوړي کی چې باید مکتبونه خوشي سي دا مبارزه د سینه د چې موږ فقط آنلاین مکتب خلاص کړو او وایو چې دغه خطرین بدیل ده. نه بدیل خطرین بدیل نه ده، فقط په اصراری حالت کې یو شاید چې حد اقل ماغه خبره چې لږ مخکې قمر جان وکړي چې کزر انجونې نه سی وای لاس دی وای، نو زه دغه ته خوشبین یم چې کدا غشپک سره انجونې وای او دوی فارغي یا بل اخره دوی هغه خزي جوړیږي چې بیا دوی خپل ځان ته یو ځوان جوړولای شي او یو کار کولای شي. فکر کوم دغه ته زه خوشبین یم.
اخلي نوري په دې اړه مکرته په دې رسته یو کې وای چې راتلونکي اعلان به مو څه وخت وي چې انجونې په تمه اوسي ستاسو سایت ته درشي او سبتنامو کې؟
دمونګ اکادمیکیر اوخه اکادمیک کالم چې شروسوي سکل اندغه شپږ سو انجینر سره سوی او کپ چیرته مونږه بودیجه درلودل چې مونږه نور انجینر وسوکرای چې سبټ او رجستر کو ځان سره، بیا مونږه د سوشل میډیا له طریقې دوی اعلانات ورکو چې نور انجینر د مونږ سره د سبټ او رجستر سي.
ډیر مننه کور ودان. اغلی میرمن قمر، تاسو در اعظم رسې خبرې ما ورما.
دقیقا زما په دې باندې زه خوشبینه یم چې هیڅ چاره نه وي، باید مونږ یو لاره غوره کړو چې کم تر کمه یو څوک د علم او پوهې څخه برخمن سي، ولو که یو کس هم وي او که لس کسه هم وشي په زورو کې لس کسه هم لس کسه یې پیدا کړي. دې ته زه خوشبینه یم دقیقا. او دا چې مې ویلي چې نظام پښتون ده خو ګناه د پښتنې ښځې نه ده چې نظام پښتانه دي، پښتانه ظلم په نظام کې ظلم کوي، په ټول پښتنو دي ظلم وشي. دلته د پښتنو مېرمنو غږ د اوچتولو دپاره زه کاغوی خوشبیني نه ده ښودلې، په دغه سي پوهې دپاره پر هغوی باندې فشارونه ډېر دي. نو په لحاظ زما د ټولو وروڼو څخه دغه غوښتنه ده، ټولو کورنۍ څخه مې دغه غوښتنه ده چې دغه یې وخته تر کومه وخته پورې نو چپ کېنئ.
مننه کوم. دا
حالت در باندې راغله، نور لا تاسو چپ ناسي یاستئ، نو خو یو موټی سي یو موټی راپورته کوي، متحدانه راپورته کوي.
مننه کوم.
دا یو پرې ورسي چې تاسو نه هیونی ولستي.
کور ودان اغلی خطرې تاسو تم راځم لند تاثیر تخپل رستي خبري وکړي.
په دې هیله چې نور دی دغه څنګه هواره وی هغه کانلاین وی کا په مخامخ ډول وی خو انچونه دی لیک لوست لاسرسای و مومی خپل لمرنه او حقونو ته لاسرسای و مومی او هغه ورځ دی لری نوی چې خزی دی خپل غږ لګنن چې د واټونو پر سر وزي او خپل غږ پورته کوي، راتلونکي کې هم همدغه سي خپل حقونو با خبره وي او تر څنګه نارینه ورونه هم هغه پوهي او پوهاوی ته ورسیږي او رسیدلی وي چې د خپل خويندو تر څنګ دی ودرېږي او عملاتاړي وکړي د افغانستان په هیله.
له تاسو ټولو قدرمنو ملمنو نړۍ مننه د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی خاطرې صفۍ او همدارنګه د آنلاین بنسټ ښوونځي ښودونکې ملهي نورینه چې موږ سره خبرونه کې ګډون وکړو. دا چې په افغانستان کې به آنلاین زده کړې څومره ګټورې وي موږ سره خپل نظرونه شریک کړل. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونې ښه چاري.
پریمیک دی چې والو زما زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرنا وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرنا وزرې ماتړې پریمیک دی چې والو زما زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرنا وزرې ماتړې پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غگ دشمن منز تر بللیا المنز می پال من کی تغس سپچلیا ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو خندا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلم شی گل شی وچ دندر چی بی آواو بی شب نماشی مش آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مناوی بادم شی مناوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی زد زمانے جب سات لے پا پنجرا کیم شما یا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زرکیم پا چغو دا وختنو پا در کیم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی
گولے پکے گی مور میں نہ روگا زړی رپیږي چل منس کوي هم سایه لنډیږي د څنګه आवाज دې مت بیان راغله ګور ګور اخلي ما شومان راغله دوی را توای چې دې سوادا ټکرې په بایا ٹکرے ببایا او کھڑیا جامو کے دے خبریں پکتابوں